سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونو ته مو ځافرې د سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبرو کړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې نه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوي. د ښاغلي بلخي په خبره زمير کابلو ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریزې فرصتونو خبره اترې وشوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی الله خقلی متقی سره دغه کتنه داسې مهال درسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د دسمبر په 9مه جوړه شو. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار لارغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د داخلو لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وايي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل شبکې پاڼه په خوندې ټوټر لیکلې چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د مافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتونکو نیو او میاشتو کې لاسیا چی. هغه ویلی چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سوله 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسیشن بي ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختریزې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو ورستنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیزتیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغې زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 16مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړیږي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
همدارنګه سپینې مڼۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې یې درته په راپور کې وایو. همدارنګه میدان وردګو ته به هم ورشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي نه شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي ورورګو د بیخي ته پاخه سړکه پورې لار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لرې دي مثال د څو کلي دي دغه هم داسې پازوب دي ورورګو د ازورده وي.
مطلب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګر ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای په هرات کې د شوې زلزلې دوه نیمه میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسندونکو کډوالو د جسمي او رواني غزمنتیا پر راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزلې کې زیانمن او غزمن او له پاکستان رسندونکو کډوال په ځنګړې توګنجونی او خزي چې مینډوار مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلاوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوې زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت لري خو له هم زیانمنو د بیړنیو مرستو په ګډون سرپناه او روغتیا خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیات امید زهیر مل نورو
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او خزي د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي په جون او خزو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمیر بیځایه شوي ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړې. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4مې تر 15مې د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیون وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 انجونو په ګډون شپږ اویا زره خزي بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
خل مشکل او دار
ډیر ستونزې لري. دوس په خزمکش په سبق او حال متاسیه ولته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کورس مکا او هر څه مولمین زولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنه دوه پاړه هم لیکلي چې ډیر یې روغتیاي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیاي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره خزو په ګډون ټولو ته روغتیاي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنیدونکو کډوالو راستنیدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپینې مړۍ وایي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپینې مړۍ د امنیت شورا ویان جان کربي تېر ورځ په خبري کانفرانس کې وکړه. جان کربي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوې امریکایي وسلې کارول شوې دي. اکرام الله اکرام د جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو لیدا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریښي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاسته ورغلي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي، نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مې ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوي او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطره نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوي چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بیلتون غوښتونکي په بریدونو کې د اصلي وسلو، ټوپکو، د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خود امنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوي په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پیږو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړي وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاسته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړی چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیا خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د سړکونو د خرابوالي وجې د ژمي په راتګ دا ستونزه څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر لورو پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند تر ټولو لومړنی اړتیاوي چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نموړي زیاتوي چې په بیا بیا د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړي، خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نور اوس ته پیښې ډېر په تکلیف وي، حساب یو رخ موټر نه پاګرو کی بیا چې ژمای وي ګورو غوا د بیخي ته په خاص سره کپور لیار نه وي. کلینیک کو نه شپاخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ پازوب دې ګورو غوا د حضور ده وي. موږ د سه غوړو خدای دې موږ دولت آباد کو شو ګورو غوا یو کلینیک دلته ته جوړ کو یو موږ خونه یو دلته ډېره ساحه ده ډېر کلی دې ډېر خلک په ځتی په وسوده شي او دا وختنه ما همیشه ده خو نور را غواړم چې نه کې موږ خلک غریبان دي مسکینان دي وره را غواړم چې اندیان غواسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او اوسیدونکو د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوي چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونو پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سارک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډېر په زحمت او په تکلیف
چارپایی
و پدر پایی و پدرسی و شکی سرک تر سو و اولوی او را گلا خواه دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خواه تا مثال دیتی یو چشم که کم شی غلگی او را گلا دوغو رسم دیر تا مشکل وی چی چو واوری نویل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزمت بو چی دیتی داد واوی که چی خالق دیده واوری بخیر زر ولی کست چی مکتا لار خوشی شی جیتی که پا پخو بانده وم بیا و دایتا مثال کل وقت وزیم
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکي له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ژوند له لومړنۍ او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختۍ پر مخ وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکورېدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیله من دی چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به له امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډران الوتکو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هېواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډران الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، آدیسا، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست، 18 له منځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو ډران الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات یې نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په روسي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوری پالو مشر میچ مکانل خبره کړې، ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. ښاغلی شومر نن چهارشنبه خبر اعلاند وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کیدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. تاسیز مخه کله ازادي رادیو څخه اوریز مخ خبرونه اوس څلری ساتنه یوازې پر رادیو بلکې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شي. دا چینن د دسمبر 16 د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګه مرکه کړې دي تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیلابیلو پلیټ فارمونو باندې دغه مرکې واورې او همدارنګه هلته د هغو نجونو غږونه وهیلې هم واورې چې دوی غواړي بیرته پانتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پر تګ بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالۍ دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاده او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تشپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چدا بندیز به تر امرسانی پوری وی، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمې چې د کابل پوهنتون د پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سما د کسیم بیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحق ورزی چه توی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تور سول او اداری مراحل مو تکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی کی و سکال طولگیوال فارغ شول خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شوند.
په ورته وخت کې د الوکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په ابادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشري حقونو د سر د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیرۍ، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونې ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میدمنبر په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بعد امر قدم محرومیت کول شي ناوړه پایلې ولري خزي پټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لري پات کیږي دا حتی د خزو پر ټولنیز ژوند اغیز کول شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریح پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاوو تر څنګ اوس د لمریزو تاوو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاوو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونو کې ورڅخه ګټه اخلي او ځکه یې ښې بولي چې اقتصادي کارې پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بخمله د ژمي په تبجن لمر د لمریزي تاوې پرنغري په بخاردې کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وایي د ورځې چای، دیګ او نور پختن پر دغه لمریزې تودوخې هنداري کوي. دا وایي د لمر د تودوخې دا تختې د کورونو لپاره د سون توکو ښه بدیل دی. بې مصرفه شی دی، ارزانه دی، هوا نه ککړوي. په څومره وخت کې چې ګاز دیګ پخوي په همدومره وخت کې دا تختې هم پخولی سي. د دې په باور لرګي، تیل، ګاز او د ډبرو سکاره ډېر ګران سوي دي. ښه بدیل یې د لمریزې تودوخې همدا هنداري دي چې اغیزناکې تمامي سوي دي. بخمله زیاتوي په دې وروستیو کې ډیری خلکو د نورو سون توکو پر ځای د لمریزې تودوخې هندارو کارولو ته مخه کړې چې هم خواړه ورباندې پخوي او هم د خپلو کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
لمریز تاوسې د عوام نه ککړی، ګاز هم راسپموي، لرګي هم راسپموي، داسې نور سنګي زغال هم راسپموي، تاوان نه لري. موږ په دې هر وخت دیګ هم کوو، د اندازې په اړه اوبه هم پرې ګرموو او دا یو ګټور شی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د غزنی یو شمېر پلسکاران د پخلي لپاره د لمریزې تودوخې هندارې جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو، ګازو او تیلو ښه بدیل ګرځېدلی دی. فلزکاران وایي د لمر تودوخې د دغه هندارو په جوړولو کې یې له وسپنې او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستی او په داسې بڼه یې جوړې کړې چې د لمر وړانګو تودوخه یو وټکي ته را یو ځای کوي او په وسیله یې د پخلي چارې ترسره کېږي.
شیشه فروش کرد برای ما ته جور مونه، خط خط مونه، کلا چیزاش آماده مونه، بعد از اون ما اینجا بندل بندل.
غلام سخی د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د لمریزې تاوې په جوړولو بوختی. د وایې د ورځې له لسو تر دولسو د لمریزې تودوخې هندارې پلوري چې د یوې بیه له څلور نیم زره تر شپږ زره افغانه یو ده.
دا تابه د اوبو مبو ګرمولو لپاره ده چې په لمر ګرمي کې اولی چوکاټ او قالب جوړیږي، وروسته له هغه چې تیار شي بیا د مخ خیخې پکې لګیږي. خیخې پر تابه په سریخو لګیږي. خیخې له نوره انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته پکار ده نه بل څه، بلکې د لمر په رڼا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، نو کولی سي چې د لمریزې تودوخې هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي، نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هوارې سي.
دین لپاره کار روان ده. مخکې شپږ تنه شهر زړه د وزارت تجارت وزیر راغلی وو په غزنی کې. دوی وایي چې دوه پارکونه به دغه شي، درې پارکونه، صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک چې سمندې په تخته کې به جوړ شي، نو دا او دوه سخره دي پاره. نو کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې پارک اسمایو دي پاره، نو ان شاء الله دا کار په ټپه ولاړ دی. یا مثلا کوم څه وایي دا به ډېر وشي پیدا کړي.
په غزنی کې په لسګونه فلسکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته راجمع کوي او له لمر څخه له انرژي اخیستلو په ګټه د مریضو تاوه په جوړولو بوخت دي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی.
دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. دغه پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو دا د ساعت خبرونو ته.